له غرمې نه مخکې 10 بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې په هلمند ولایت کې د روانو عملیاتو د افغانستان د نورو مهمو امنیتي او سیاسي تحولاتو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه رپورټونه اورېدلی شئ. دوه اونیز پروګرامونه درته د خپرونې په دوهمه برخه کې لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته.
له هلمند ولایت څخه په رسیدلي راپورونو کې ویل شوی چې افغان او نړیوال ځواکونه په نیول شوو سیمو کې خپلې مورچلې ټینګوي. په هرات ولایت کې دوه مشکوک وسلوال نیول شوي او دوه مخالف وسلوال قومندانان د سولې له پروسې سره یوځای شوي. د متحده عربي اماراتو د کرکټ په شل اوریزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ټیم ښه وځلید. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان سترې محکمې په یو حکم کې د جمهور رئیس هغه فرمانځنده ولای چې د دوه لوړ رتبه قاضیانو د ټاکلو لپاره ورکړل شوی و. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت په مارجی سیمه کې پیل شوی پوځي عملیات په دوهم ورځ نن هم دوام لري او هڅه کیږي چې د مارجی نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه ونیول شي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه په نیول شوو سیمو کې خپل مورچلې ټینګوي او نن به هم خپل پرمختګونو ته دوام ورکړي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک تیر ورځ خبري اعلان ته وویل چې وسلوالو طالبانو د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې لږ مقاومت کړی. د ښاغلي وردک په خبره د مارجی له نیول کېدو څخه وروسته بعد باندې 2000 پولیس په مارجه کې ځای پر ځای شي. بل لورته وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی به د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. د مشترک په نوم د دغو پوځي عملیاتو د تلفاتو په اړه هم بیلابیل راپورونه خپاره شوي. افغان او نړیوالو ځواکونه وایي چې تر اوسه نږدې 10 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 تنه نیول شوي دي. دغه راز وسلوال طالبان هم افغان او بهرنیو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د هرات ولایت امنیتي مسولین وایي چې په شیندن ولسوالۍ کې دوه تنه مشکوک وسلوال نیول دي. د هرات د امنیه قومندانې ویان نورخان نیکزاد ازادي رادیو ته وویل چې له نیول شوو کسانو څخه د محل تحقیقات روان دي چې کومې ډلې پورې تړاو لري. په یو بل خبر کې د هرات ولایت له پښتون زرغون ولسوالۍ څخه ویل شوی چې د سیمه ییزو قومي مشرانو په هلو ځلو تېره ورځ د وسلوالو مخالفینو دوه تنه قومندانان له خپلو وسلو سره د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. د هرات ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دوی هیله من دي چې د دې ولایت په بیلابیل برخو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب یو شمیر نور وسلوال مخالفین هم ډیر ژر د روغې جوړې له پروسې سره یو ځای شي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د اوبند ولسوالۍ دینی عالمانو او قومي مشرانو له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کړی دی. د غزنی ولایت د اوبند ولسوال الاداد حلیمی ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ په یو لوی غونډه کې دینی عالمانو او قومي مشرانو ژمنه کړې چې په اوبند ولسوالۍ کې بعد دولت وسلوالو مخالفینو وسلوال مخالفین سولې ته راوبولي. په عین حال کې د غزنی ولایت د اوبند ولسوالۍ دینی عالمانو او قومي مخورو له ولسمشر کرزین غوښتي چې د عسکري د مکلفیت دورې رامنځته کړي تر څو د افغانستان اردو په چټکۍ سره پیاوړی شي. ولسمشر کرزی ویلي چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو مشرانو هم له دسخه غوښتي چې د عسکري په برخه کې د مکلفیت دوره بیا رامنځته کړي. او دا هم د سپورت په اړه یو جالب خبر. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه په متحده عربي اماراتو کې د شلو اورونو نړیوالو لوبو ته د لارموندنې د سیالیو په پای لوبه کې د آیلند ټیم ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په دوبۍ کې وروسته له هغې چې له متحده عربي اماراتو څخه په زړه پورې لوبه وګټله، لا د مخه د شلو اورونو نړیوال جام ته لاره پیدا کړې وه. د تیر شپې په لوبه کې لومړی بیټنګ آیرلند وکړ او د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره یې په ټاکل شوو شلو اورونو کې افغانستان ته 120 منډې هدف وټاکه چې افغان لوبغاړو په تیزی سره دغه هدف په 300 اورونو کې بشپړ کړ. د افغانستان له لوري محمد شیرزاد 15 او کریم صادق 30 منډې جوړې کړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان کال کې په ویسټ انډیز کې د نړیوال جام په شلو اوریزو سیالیو کې د کرکټ له مشهور نړیوالو ټیمونو سره مسابقه وکړي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د جنو بهرنۍ واسره په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر و سلویخت افغانۍ 15 سلویخت پوله، یو اروپایي یورو 4 شپته افغانۍ اتیا پوله، یو سترلینګ پاوند 4 بیا افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ شپته پوله، زر ایرانی تومنه 6 سلویخت افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1535 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
د پاکستان سترې محکمې په یو عاجل حکم کې د جمهوری ریاست هغه فرمان ځنډولی دی چې د دوو لوړ رتبه قاضیانو د ټاکلو لپاره ورکړی شوی و. په عین حال کې د ولسمشر آصف علي زرداری ویاند هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د پاکستان حکومت د محکمې له دغې پریکړې وروسته په هیواد کې د بیړني حالت د اعلانولو لپاره چمتووالی نیسي. زرداری وروسته له هغې چې د پاکستان سترې محکمې ترې د تورونو په وړاندې د قانونی مسؤلیت بیرته واخیست، اتیایمې لسیزې پر مهال د اداري او مالی فساد د تورونو له امله له قانوني له چیلنجونو سره مخامخ دی. د هند په جنوبي ایالت مهاراشترا کې تیره ورځ یوې بمې چاودنې لږ تر لږه 8 تنه ووژل او 40 نورې ټپیان کړل. چارواکو ویل دا چاودنه چې په پونا ښار کې وشوه یوه تروریستي حمله وه. د چاودنې هدف د کیکو کلچو یو مشهور پخلنځای و چې اکثره ورته بهرانیان راتلل. په چاودنې کې ګڼ شمېر بهرانیان هم وژل شوي دي. مسؤلانو اندېښنه ښوولې چې کېدای شي د مړو شمېر تر دې زیات شي. د اوکراین صدراعظم یولیا تیموشینکو وایي له هغې سره داسې شواهد شته چې له مخې یې ثابتولی شي چې د فبروري د 8 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د هغې سیال ویکتور یانوکوویچ درغلی او تقلب کړی دی. تیموشینکو ویلي هغه به د دغو انتخاباتو رسمي نتیجې په محکمه کې چیلنج کاندي. نوموړي وویل یونوکوویچ به هیڅکله هم د اوکراین د قانوني منتخب ولسمشر په توګه ونه منل شي. یولیا تیموشینکو ژمنه وکړه چې د 2004 عیسوي کال د نارنجي انقلاب په شان به هغه خپل پلویان پراخو مظاهرو ته ونه هڅوي، او د هغې په وینا محکمه مناسب ځای دی چې پکې د انتخاباتو نتیجه چیلنج شي. د مقدماتي رسمي نتیجو له مخې ویکتور یانوکوویچ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې یولیا تیموشینکو ته د 3.5% زیاتو رایو په تفاوت ماته ورکړه. روسي چارواکي وایي په انګوشتیا جمهوریت کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د روانو نښتو په دوهم ورځ 4 ملکیان وژل شوي دي. دا نښتې چې له چیچنیا سره پر پوله په یوې ځنګلي سیمه کې روانې دي په انګوشتیا کې د وروستیو میاشتو تر ټولو سخته جګړه بلل شوې ده. د انګوشتیا مقاماتو ویلي د تېرې ورځې په جګړه کې 2 نور ملکي وګړي ژوبل شوي دي او لسګونه وسلوال هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پارلمان د دغه هیواد د رسنیو په قانون کې یو شمېر بدلونونه راوستي چې له مخې ژورنالیستان له اجازې پرته د فلم اخیستو، ثبت او عکاسۍ حق نه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د آذربایجان د رسنیو په اوسنۍ 15 ماده قانون کې دا اصلاحات د جمعې په ورځ راوستل شوي دي. آذربایجان په دغه هیواد کې پر آزادو مطبوعاتو د فشار او سختۍ له امله د لویدیځ له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. په عین حال کې د بشري حقونو فعالانو پر ولسمشر الهام علیف غږ کړی چې د رسنیو په قانون کې نوي اصلاحات ودروي او په دې اړه دې په عامه سطحه بحث وکړي.
لس بجې او نه دقیقې دي. په داسې حال کې چې د هلمند په مارجي سیمه کې د طالبانو پر ضد د افغانو نړیوال ځواکونو پراخ عملیات دوام لري، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هلمند د مارجي عملیات په مسلسل ډول زیر څاري. د برتانی دفاع وزارت د مارجي د عملیاتو نوي جزئیات په ډاګه کړي. په دې اړه هم درته ریپورت لرو. په کندوز ولایت کې په انټرپول پولیسو کې د افغان پولیسو د شاملېدو لپاره د نمونو د ثبت پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د افغانستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه ونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. امریکا ولسمشر باراک اوباما د هلمند د مارجی عملیات د سپینی ماڼۍ د خاص وضعیت د سالون لاره په مسلسل ډول زیر ساری. د سپینی ماڼۍ ویندوی ویل چې د امریکا ولسمشر ته د روانو عملیاتو په باب پرله پسې تازه معلومات ورکول کیږي او ټاکل شوی چې د ملي امنیت سلاحکار او دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم په دې اړه هغه له وروستیو انکشافاتو خبر کړي. عصمت ساروان نو په دې اړه تفصیل.
د سپینې ماڼۍ ویندوی وویل چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې روان عملیات په ځیر څاري او مارجې ته د زرګونو امریکایي او افغان ځواکونو د پرمختګ په باب پرله پسې معلومات ترلاسه کړي. له طالبانو څخه د مارجې د نیولو عملیات له 2000 عیسوي کال راوروسته چې د طالبانو رژیم پرځول شوی په دې هیواد کې تر ټولو لوی عملیات بلل کیږي. د سپینې ماڼۍ ویندوی ټامی ویټر وویل ولسمشر باراک اوباما د هلمند د مارجې عملیات د سپینې ماڼۍ له هغه سالونه په مسلسل او پرله پسې ډول څاري چې د اوضاع د څارنې لپاره ځانګړی شوی دی. د وویل ولسمشر به نن وروسته د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جنرال جیمز جونز څخه هم معلومات وپوښتي. د سپینې ماڼۍ ویندوی ویټرا دا هم وویل چې دفاع وزیر رابرټ ګیټس به هم په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو د عمومي قومندان جنرال سټانلی مکریستل معلومات نن ناوخته ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان وویل چې دوی د مارجې له تصفیه کولو وروسته غواړي چې د سیمې اوسیدونکو ته پیسې ورکړي چې هلته د اوبو کانالونه ترمیم کړي. هغه وویل د اوبو د کانالونو بیا جوړول په سیمه کې د کرنې د ودې او پرمختګ لپاره ډیر مهم ګام دی او امریکایان غواړي چې د اوبو لګونې دا سیستم د سیمې د خلکو په لاس جوړ کړي. د وویل هر څوک چې غواړي په دې کار کې برخه واخلي دوی حاضر دي چې اجوره ورکړي.
واموریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هلمند د مارچي عملیات په مسلسل ډول څاري. بلورته د برتانه دفاع وزارت د مارچي د عملیاتو نوې جزئیات په ډاګه کړی دی. په دفاعي چارو کې د ستراتیژیکو اړیکو د څنګ مشر تورن جنرال ګورډن مسنجر ویل د مارچي په اول سوالي کې مهم په نخښه شوې سیمې د طالبانو لستون څخه پاکی شوې دي. د تیر مخام په لندن کې خبر اعلان ته وویل دغه عملیاتو د طالبانو ورتیا د مارجی په سیمه کې لمن زوړی دا جنرال مسنجر زیاته کړه. سیمه ایز خلکو د نړیوالو ځواکونو د چلن پړه مثبت نظر ورکړی او ډیرو نړیوالو سولوسات ځواکونو ته خراغ لاستوای. هنن حبیب زید د جنرال مسنجر خبری کانفرنس ته ورغلو او په دې اړه لندن ریپورت لري.
د برتانیا د دفاع وزارت وایي سیمه ایز خلکو د نړیوالو سولوسات ځواکونو ورتک ته خراغ لاست ویلای دی. په دفاعي چارو کې د برتانیا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مشر تورن جنرال ګورډن مسنجر د عملیاتو تیر شوی بهیر له بریاو ډک وباله. د ویل دغه عملیات د خلکو د زړونو د ګټلو لپاره ترسره شوي دي. دا ټول د خلکو د ذهنونو د ګټلو لپاره وو. د خلکو د ذوق ګټل د یوې ورځې یا یوې میاشتې کار نه دی. دا هغه یو دی چې له وخت سره اړه لري. دا ټول د دې لپاره دی چې دوی ته باور ورکړل شي هغه څه چې کوي باید وکړي او تاسو باید هلته پاتې شئ. لکه څرنګه چې ما وویل دا داسې څه دي چې بیړه باید پرې ونه شي او په زوره ونه هڅول شي. د همدې لپاره موږ له پیل څخه یوه میاشت مخکې په دې عملیاتو خبرې وکړې. جنرال ګورډن مسنجر وویل د مارجی مهمې برخې لکه ګڼمیشتې سیمې د پولیسو مرکزونه او دولتي ودانۍ خوندي شوي دي. د پوځي عملیاتو بهیر اسانه وباله خو له دې عملیاتو وروسته پیلیدونکې چارې له ننګونو ډکې وبللې. جنرال مسنجر د افغانستان حکومت ته ور په زړه کړه چې له پوځي عملیاتو وروسته به خلک ترې څه غوښتنې ولري. نوموړی وایي هر سړی ولاړ دی چې دا اسانه برخه ده. سخته برخه یې هغه ده چې ورپسې ترسره کیږي. ورپسې څه راځي؟ د خلکو امنیت او خلکو ته باور ورکول دي. نو دوی په رښتینې توګه د دغه ملاتړ لپاره افغان حکومت ته سترګې په لار دي. د برتانیا دی دفاعي چارواکي ویل طالبان په مارجه کې تیت او پرک او لرې شوي دي او د ده په وینا چې لار ترې ورکه ده. خو راپورونه وایي چې طالبانو د مارجې په اړه په یوه وینا کې ادعا کړې چې لا هم په سیمه کې پر مقاومت بوخت دي او د افغانستان د حکومت سربیره متحدینو ته هم ځاني او لوجستیکي زیانونه ور اړولي دي. خو پوځي چارواکي وایي په مارجه کې به ژر تر ژره د دولتي چارو د پیلولو لپاره لار برابره کړي چې خلکو ته د کار د پیدا کولو هڅې وکړي. جنرال مسنجر وویل پر مرکزی هلمند روان پوځي عملیات پر درې برخو ویشل شوي دي. لومړنۍ برخه د طالبانو لواکه د مارجې خلاصون دی. دوهم ګام په مارجه کې د رانه حکومتي بهیر پیلول دي او دریم پړاو د هلمند او کندهار ترمنځ د لارې او د کندهار د ښار خوندي کول دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. په کندوز ولایت کې په انټرپول پولیسو کې د افغان پولیسو د شاملېدو لپاره د نومونو د ثبت پروسه په رسمي ډول پیل شوه. نور له کندوز نه د نور محمد سهیم په ریپورت کې اورو.
د کندوز د امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی د ورکړی شوی معلوماتو له مخې ویل کیږي چې په انټرپول کې د افغانستان د پولیسو د شمول لپاره باید افغاني پولیس د پولیسو د نړیوالو معیارونو له مخې له سره ثبت او رجستر شي. دا چې دغه ثبت او رجستر څنګه پړاوونه وهي په دې هکله ښاغلی یعقوبی داسې وایي. دغه رجستریشن درې پړاوونه لري. لومړی پړاو یې د یو پولیس د تحصیل په ګډون د ده د تیرو دندو د څرنګوالي او ځای ځایګي ثبتول دي. دویم پړاو یې د بایومیتریک په نامه پروسه ده چې په هغه کې د یو پولیس کریمینولوژیکي ځانګړتیاوې لکه د ګوتو نښې، د سترګو څرنګوالی او په مخ او لاسونو کې نورې فارقه علامې تثبیتیږي. او بل پړاو یې دا دی چې پولیس په مخدره موادو روږدی نه وي او د نورو جنایي پیښو سبب نه وي ګرځېدلی. د وړاندې زیاته کړه دغه درې پړاوونه دا مرسته کوي چې د افغانستان پولیس نه یوازې د کورنیو چارو وزارت په وړاندې بلکې د نړیوالې ټولنې په وړاندې هم سوچه او پاک تثبیت شي. او هر هغه څوک چې احیانا په مخدره موادو روږدی وي هغوی د پولیسو په لیکو کې ځای نه لري. د معلوماتو له مخې د دغه رجستریشن یو لوی هدف دا دی چې پولیس د ټولنې د خدمتګار په توګه په خلکو کې خپل له لاسه وتلی اعتبار بیا را خپل کړي. په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی یعقوبی کچیر په خپل پولیس احیانا ناکار او په مخدره مواد روک دیوی نو د خلکو نړیوال ټولنې او د افغانستان د قوانینو اعتبار ترې لري کیږي، ځکه نو دوی باید لسره چک شي ترڅو په راتلونکي کې خپل دندې په ښه شان ترسره کاندي. له بله پلوه ویل کیږي چې د دغې پروسې تطبیق به وکړای شي له مخالفینو سره د پولیسو د لاس یو کولو مخه هم بنده کړي او په افغاني پولیسو کې د نړیوال اعتبار پانګه زیاته کاندي. هیره دې نه شي چې که څه هم په پولیسو کې د نوم د ثبت او رجستر دا نوی پړاو د افغانستان په ټولو پولیسو کې د تطبیق وړ ګڼل شوی دی، خو په شمال ختیځو ولایتونو کې کندوز لومړنی ولایت دی چې دغه پروسه پکې رسمان پیل شوه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي دوی پریکړه کړې ده چې د زعفران د بوټي کښت په ډیرو ولایتونو کې دود کړي. د دې وزارت مسؤلان وایي د زعفران حاصلات کولی شي په لږه موده کې د هېواد د بزګرو اقتصادي ستونزې له منځه یوسي. زعفران اوس مهال یوازې په هرات کې کرل کیږي. تفصیل له خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي دوی پلان لري چې د زعفران بوټي ته د هېواد په ډیرو ولایتونو کې د کښت زمینه برابره کړي. د کرنې د وزارت مرستیال غلام مصطفی جواد د شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د هېواد د څو ولایتونو د اوبو، هوا او خاورې د سروې پروګرام پیل او غواړي معلومه کړي چې د کومو ولایتونو طبیعت د زعفران له ودې او پراختیا سره مرسته کولی شي. ښاغلی جواد د دې پروګرام په هکله وویل:
زعفران خدی دې کې موږ مصروف یو، ځینو ولایتو کې ښه نتیجه ورکړې ده، ځینو کې تحقیق کیږي چې دا نتیجه ورکړي. وزارت زراعت پروګرام لري چې دې کښت ته انکشاف ورکړي چې د کوکنارو ځای ونیسي. نورو ولایتو ته هم دا موږ انکشاف ورکوو، ګورو چې توافق کوي د آب هوا سره، نیکي مقاومت د مرضونو سره لري نه لري، دا د وزارت زراعت نورو ولایتو ته هم انکشاف شي. بلکې موږ په یو مجموعي داسې پکیج او پلان باندې فکر کوو چې هغه دا لاره بدله کړي او خلکو ته روزګار پیدا کړي.
خاغلی جواد وویل اوس مهال یوازې د هرات په ولایت کې زعفران کرل کیږي چې د نورو حاصلاتو په نسبت عایدات زیات او په سیمه کې بزګر لا هڅه کوي چې دغه کښت ته پراختیا ورکړي. د وویل د هیواد په اکثر ولایتونو کې بزګرو ته روزنیز پروګرامونه پیل کړي تر څو بزګران د دې بوټي کرل او پالل زده او له کښت سره مینه پیدا کړي. خاغلی جواد دا هم وویل اوس مهال د هرات د زعفرانو یوازینی مارکیټ ایران دی او دوی غواړي چې له بزګرو سره تخنیکي مرستې وکړي تر څو دغه قیمتي حاصلاتو ته په نورو هیوادونو کې هم مارکیټ ومومي. ده په دې هکله وویل
مللی مارکیټونو ته هم په دې ارتباط باندې د فرانسې د همکاریو دفتر دی دلته په وزارت زراعت کې چې موږ سره زراعت په برخه کې کار کوي، هغې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی دی او د مارکیټ لپاره هم تلاش کوي چې بهرني مارکیټونه دې لپاره پیدا شي او دا بیروني دنیا کې وپلورل شي. او موږ وزارت زراعت نه چې کومه توقع دهقانانو کې ټیکنیکلي موږ د دهقان سره تیار آماده وګه په وګه کار کوو او د دوی د ستونزو د حل لاره ورته لټو. د همدې لپاره دا وزارت دی چې د دهقانانو خدمت وکړي او د هغو ستونزې حل کړي.
په دې هکله د چارو کارپوهان وایي چې د هیواد د بزګرو اقتصادي وضعیت کمزوری دی او د زعفرانو حاصلات اوږد انتظار غواړي. دوی وایي د بزګرو له هڅونې سره سره دولت باید د دوی حاصلاتو د بهرني مارکیټونه ومومي او که داسې نه وي نو دولت د پخپله د دوی حاصلات په بیه واخلي تر څو بزګران تش لاس پاتې نه شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. په سرپل ولایت کې د زرګونو تجارتي میوو د نیالګیو کښتونو ته مخه شوې ده. نور حال له مزار شریف نه د سمیولا غوښتون په ریپورت کې اورو.
د کرهنې وزارت د باغدارۍ د پراختیا څانګه په سرپل ولایت کې زر نوي باغونه جوړوي. د سرپل ولایت د کرهنې مالدارۍ د ریاست مشر محمد نبی صدری وایي چې په شمال ولایتونو کې د سرپل ولایت آب و هوا د باغدارۍ لپاره ډېره مناسبه او له پخوا د باغدارۍ یو مهم ولایت بلل کېده. د نیکمرغه د کرهنې وزارت د HLP یا د باغدارۍ مالدارۍ د پراختیا موسسه چې نړیوال بانک یې ملاتړ کوي د دغه ولایت د اړوندو سیمو زر جریبه ځمکه د باغدارۍ تر پوښښ لاندې نیولې ده. محمد نبی صدری د زرو نو باغونو جوړول په دغه ولایت کې ولوی لاسته راوړنه بولی.
امسال 200 هکتار کې شامل 1000 جریب زمین باشه تحت از این پروژه آغاز شده کې
سه کال 200 هکتار چې زر جریب ځمکه کې دغه موسسه د باغونو جوړولو کار پکې پیل کړی دی. کدی و باغ لپاره یو جریب ځمکه بل کړل شي نور زر نوې باغونه کېږي چې دا په خپل یو لاسته راوړنه ده. نو وړي زیاتوي چې دغه موسسه د سرپل ولایت مرکز د سوزما کله سانچارک او د ګوسپندی ولسوالۍ د باغونو د پراختیا پروګرام تر پوښښ لاندې نیولې دي. اپل پر څلورو تجارتي میوو انګور، بادام، زردالو او انار باندې کار روان دی. ښاغلی صدری وایي چې د نوو باغونو د جوړولو څخه اصلي هدف دا دی چې څنګه وکولای شو چې باغداران او دهقانان د باغدارۍ د نوې ټکنالوژۍ سره آشنا کړو تر څو وروسته له دې باغونه په نوي سیستم جوړ کړي د مارکیټونو د اړتیا سره سم میوه مارکیټ ته وړاندې کړی شي. د سرپل ولایت د کرهنې مالدارۍ د ریاست مشر د باغونو د پراختیا د موسسې لخوا د باغونو د جوړولو تر څنګ له باغدارانو او دهقانانو سره د یو لړ نورو مرستو یادونه هم وکړه.
و یک سلسله خدمات دیگه هم از قبیل معلول پاش و قیچی های شاخبوری و کود و
دغه موسسه یو لړ نور مرستې لکه معلول پاش د شاخبوری قیچیګانه کیمیاوي سره په وخت سره باغداران د باغونو د روزنې د څرنګوالي د میوې پروسس حتی باغداران تر مارکیټ راهنمایي کوي تر څو ښه او خوندور میوې مارکیټ ته وړاندې کړي او باغداران د مارکیټ پر هم پوشی. د سرپل ولایت کنابازار رسیدونکی خیال محمد چې خپل یو جیرب ځمکه د باغ لپاره بلا کړی دا وایي چې دوی په خو باغونه درلودل او په کورنیو جګړو کې د خپلې سیمې په پرېښودو اړ او باغونه یې د زورمندانو له خوا وران او له منځه وړل شوي دي.
د باغ سره خو بیخي علاقه لرو، د مخه باغونه مو درلوشته خو مقصد په هغه جنګو کې خراب سو ویني مقصد د بین ولاړ نو موږ د باغ سره خو بیخي علاقه لرو ویني مسیخونه د مخه راغلی و نو اوس خو شروع کړی اوس یې کار ویني یو سپات د وینې زو چنده غدا یخ د پاره وینې پاس بس نو انار وینې زردالو وینې شاو بادام وینې د دوه باغ سره خمر بیخی علاقه لرو یا خلک اوس بیخی علاقه مند وینې د باغ سره بیخی علاقه پیدا کړی وینې د باغ او خلک بیخی خوشاله دي نیار ګوس هو مر بیخی خوشاله وینې مرته چې وینې د انرګي راکول سی وینې امکانات مرته پر یابانه سم مر بیخی وینې په باغ بیخی خوشاله وینې یو د وبو نو ک کمبوتی لرو وینې دغه وبو چې مرته پر یابانه سی بیخی وینې بس مر مندکه د انرګو د دغه د پر بیخی شاده وینې
نسری پول ولایت د کرهنې مالدارۍ د ریاست مشر محمد نبی صدری وایي چې د جګړو څخه مخکې په زرګونه ټنه میوه لکه ممیز، چارمغ او بادام سوداګرو له دغه ولایت څخه اخیستل په بهرنیو او کورنیو مارکیټونو کې خرڅول. د نیکه مرغه د دوو کلونو را په دېخوا د کرهنې مالدارۍ وزارت د باغدارۍ څانګې یو ځل بیا د دغه ولایت د باغدارۍ د پراختیا پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی.
لوبو لمیدانه
beautifully hit was in the air but no chance
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
تاسو زموږ خګله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 2289 په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي او د اف ام پسل اشاره 15 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو په اړه سلی کلی فردي هوټ سیفي د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې.
مرجع د نوې جګړې مثال دی. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د روسي غنی دی یو مقاله نوم دی. په سر کې لیکي په تیرو اتو کلونو کې امریکایي او ناټو ځواکونو په خارونو او یو شمیر سیمو کې د طالبانو د لرې کولو لپاره عملیات ترسره کړي، خو هغوی وروسته د دې عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواکونه نه لرل. طالبان به بیا راغلل او خپلې سیمې به یې بیرته تصرف کړي. امریکایي او ناټو ځواکونه هم بیا سیمو ته راتلل او ورته عملیات ترسره کړي دي، لکه چې امریکایي ځواکونو دې ته ګوراتک ته د سبو کولو نوم ورکړی دی. خدا ځل په مارجی کې امریکایي او افغان ځواکونه وایي دوی داسې کار کوي چې په خوای نه وکړي او هغه به سیمې ته د حکومت او امنیتي ځواکونو راوستل وي. له دې سره امریکایي او برتانوي ځواکونه به په سیمه کې پاتې شي څو د هغوی یعنی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي شي. د ناټو ځواکونو قمندان جنرال مکریستل وایي موږ له ځانه سره داسې یو حکومت لرو چې په سیمه کې ځای په ځای کړو. نیویورک ټایمز زیاتوي په مارجی کې د عملیاتو ترسره کول د پوځي عملیاتو په اړه د یوې نوې نمونې وړاندې کول دي چې د جنرال مکریستل د طرحو په بنیاد ترسره کیږي او دا د دسمبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې یوه مقدمه ده چې د ځواکونو د ډیریدو په اړه یې کړې وه. امریکایي او ناټو ځواکونه له بل هر وخته د طالبانو د وژنې پر ځای د ملکیانو پر ساتنې یا حفاظت ډیر فکر کوي. نیویورک ټایمز د مقالې په پای کې لیکي یو لر رتبه امریکایي مقام په کابل کې ویلي زمونږ سخته اندېښنه طالبان او یا د مرجع د عملیاتو ناکامي نه ده، بلکې د هغه په وینا هغه څه چې ډیر د اندېښنې وړ دي هغه دا دي چې افغانان به په پای کې په خپلو پښو ونه درېږي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د مارجې د اوږدې لوبې تر سرلیک لاندې تحلیلي مقاله خپره کړې او په پیل کې په مارجې کې د یو پوځي کارپول قوله چې د مارجې په عملیاتو کې شامل دي لیکي د جګړې دوام او تر هغې وروسته د آرامۍ لپاره هڅې تر ډیره له دې پورې په سیمه کې له پاتې کېدو او له طالبانو سره له جګړې پورې اړه لري. په یقین سره مارجا د دې توان نه لري چې د ځواکمنو بهرنیو ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړي. نو موږ به تعجب وکړو که طالبان په هغه ځای کې له موږ سره جګړه وکړي، ځکه موږ پخوا داسې کوم څه له طالبانو نه دي لیدلي او ګمان نه کوو چې په مارجې کې هم داسې وشي. وال سټریټ ژورنال د مقالې په پای کې لیکي د اوهایو د پوهنتون پوځي پروفیسر پیټر منصور چې په عراق کې د جنرال پیټروس د مشاور په توګه کار کاوه وایي موضوع دا ده چې دلته به زمونږ تلفات څومره وي، څومره خارونه به وران شي، په ملکي خلکو به یې تاثیر څه وي او په پای کې وروسته له جګړې به څه وشي. دې څلورو پوښتنو ته ځواب نسبت دې ته چې څومره طالبان وژل شوي ډیر اهمیت لري.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې. د ازادي راډیو د دې خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو ژوند په شیبو او زما سیمه زما مینې ته ځانګړې شوې ده. خو دا محل په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس نیمې بجې شوې دي. له عصمت ساروان څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
افغان او بهرنی ځواکونه وایي چې د هلمند ولایت کې په مارجه کې پنیول شوو سیمو کې خپل مورچې ټینګې کړي او نن به هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې دوه تنه مشکوک وسلوال نیول شوي او د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو دوه تنه قومندانان د سولې له پروسې سره یوځای شوي. د غزنی ولایت په اوبند ولسوالۍ کې دینی عالمانو او سیمه ییزو قومي مشرانو د ملي روغې جوړې د پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې وسلوال مخالفان به له دې پروسې سره د یوځای کېدو لپاره وهڅوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په اماراتو کې د آیرلند ملي ټیم ته په پایلوبه کې ماته ورکړه او د لومړي ځل لپاره د شلو اوورونو د نړیوال کپ سیالیو ته لار پیدا کړه. د پاکستان ستر محکمې په یو عاجل حکم کې د جمهوری ریاست هغه فرمان ځنډولی دی چې د دول وړوتبه قاضیانو د ټاکلو لپاره ورکړی شوی دی. د هند په جنوبی ایالت مهاراشترا کې تیره ورځ یوې بمبي چاودنې لږ تر لږه اته تنه ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. او د اوکراین صدر اعظم یولیا تیموشنکو وایي له هغې سره داسې شواهد شته چې له مخې یې ثابتولی شي چې د فبروري د اووه نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د هغې سیال ویکتور یانوکوویچ درغلي او تقلب کړی دی.
او اوس هم ستاسو پام راړو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی په سر کې هم ژوند په شیبو کې
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. تنن خبرونه مو د افغانستان ملي آرشیف ته ځانګړی کړی ده چې زه ومان او لینا شریفی به درته وړاندې کړم.
رات خاری چی بودا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گدانا کبی نظر ستا برزن لری پچال کی دزوال استا زناس بی دل پسو کدا کمالک وقت و جند غف کاریان دی چی خوما همی سی جال کی ویختو که دیخ کراشو دمرگی استاز سپینا قسمت دیکھ دا آب دوکو سادستر گو خر جبینا.
عزتمنو اوریدونکو د لرغون پیژندونکو د هڅو له برکته چې د پخوانو تمدنونو آثار وموندل شول د شی د موزیم جوړولو مفکوره هم را پیدا کړه. هغه وو چې لمړنۍ موزیم 1501 د شکل مخکې په ایتالیا کې جوړ شو. ورپسې نورو اروپایي هیوادونو هم د موزیم لرلو هڅه وکړه. په افغانستان کې کبوتر یوې پیړۍ مخکې دې موضوع ته چا پاملرنه نه وکړي. تر خپلواکۍ وروسته د اعلی حضرت امان الله خان په وخت کې د ځینو آثارو د خوندي کولو هڅې پیل شوې. لومړني آثار د امیر حبیب الله خان په شاهي کتابخانه کې راټول شوي آثار وو چې شاه امان الله خان د هغو د راټولولو امر وکړ. بیا یې نوموړې کتابخانه ملي کړه. وروسته په 1298 لمریز کال کې د باغ بالا په ماڼۍ کې یوه غونډه وشوه. غونډې ته را بلل شویو دولتي چارواکو ځینې زاړه حربي وسایل، د جهاد بیرغونه، د قرآن کریم او تفسیرونو خطي نسخې او ځینې نور کتابونه را وړي وو چې هغه آثار هغه مهال د باغ بالا په ماڼۍ کې د عجایب خانې په نام خونه کې خوندي شول. د جمهوریت په دوره کې موزیم له آرشیف څخه بیل شو. د اطلاعات او کلتور وزارت په پنځم پوړ کې د خطي آثارو کتابتون پوهنتون جوړ شو. وروسته په 1855 کال کې د ملي آرشیف اوسنۍ ودانۍ د دغو آثارو ساتنې ته ځانګړې شوه. دغه ودانۍ چې خطي نسخې او تاریخي سندونه پکې ساتل کیږي، د کابل ښار په سالنګ واټ کې د اسمایي غره له شمالي لمنې سره واقع ده. تر ودانۍ لمخه دلته یو باغ و چې د چرمګرۍ باغ یې باله. وایي چې اوبه یې خوندورې او هوا یې پسته وه. له همدې توسنه امیر عبدالرحمن خان خپل زوی امیر حبیب الله خان ته په یاد باغ کې موجوده ماڼۍ سازه کړه چې اوس د هیواد ملي آرشیف دی. ومان دغه آرشیف ته ورغلی او هلته یې مرکې کړي. په سر کې د ملي آرشیف د خطي آثارو مدیر عبدالرشید عثمان پوښتلی. راځئ لومړی به دا مرکه وبرو.
ښاغلی عثمان، د خلکو ترمنځ آرشیف ته د امیر حبیب الله خان د نه راتګ په اړه یوه کیسه مشهوره ده. تاسو دا کیسه اوریدلې ده؟ که یا دا کیسه څنګه ده؟ نورې خبرې به بیا کوو.
د خلکو د گفتې نه زمانه سه امیر حبیب الله خان دلته راته و، په اس باندې سپور و او د اس پښه په یو ډبره کې ونښتله. بیا دی لږ زره زخمي غوندې سو. دا یو بد شاګوم ګڼه او دلته رانغی. تعمیر ته رانوته. بیا د وخت په تیریدو سره په مختلفو وختونو کې دې نه مختلفې استفادې کړې. بلاخره په 1855 کال کې رسمن د آرشیف ملي په نامه مسما شو. چې اوس هم فعلا ملي آرشیف یو فرهنګي سرمایه ده زموږ د ملت.
یو څه دا هم راته ووایاستئ چې په مجموع کې مو دلته آثار په څو برخو ویشلي دي او کوم ډول اسناد دلته تاسو نندارې ته یې؟
موږ سره دلته په ملي آرشیف کې مختلف آثار دي، قلمي آثار، مثلا قرآني شریفونه دي، تفاسیر دي، ادبیات دي، تاریخ ده، بعضی طبي نسخې دي.
آرشیف په مجموع کې څومره خونی لري؟ او تاسو آثار په څو خونو کې نندارې ته ایښي دي؟
موږ په ملي آرشیف کې دوه کلیدي مدیریتونه لرو. یو اسناد تاریخي دي او بل مدیریت د نسخ خطي ده. ټول تقریبا 15 یا 16 خوني پکې کې موجود دي.
تاکوي کې هم څه شته؟
بل دا ساختمان یا دا تعمیر یو منزله ده او دوه دانې زیرزمینیان لري چې په هغه کې موږ اسناد پکې موجود دي.
ښاغلی عثمان، اوس پر تاسو په مشخص ډول هغه برخه چې تاسو یې مشرکوي، لومړی دا راته ووایاستئ چې ستاسو د برخې اسناد څومره دي، شمیر یې څومره دی او کوم ډول آثار دي؟
موږ په ملي آرشیف کې چې مربوط د مدیریت نسخ خطي دی یا د قلمي نسخو مربوط دی، موږ دلته تقریبا 10000 جلده کتابونه لرو یا زیات دی 10000 جلدونه. سپاره کې خطه خطونه هم موجود دي.
دغه کتابونه چې تاسو یاد کړل، د کومې زمانی آثار دي، د کوم وخت آثار دي او د اخیستو پروسه یې څنګه ده؟ تاسو څه قسم اخلي؟ فرضاً معیار څه شی ده د آثارو او مهم آثار مو څه شی دي دلته؟
موږ سره مختلف آثار دلته موجود دي، قلمي نسخې چې په مختلفو پیړیو پورې تړاو لري. چې د هغه جملې نه دي، موږ قدیم ترین نسخې 2 جلده قران عظیم شان دي په کوفي خط د حسین په پوستکي کې لیکل شوی دي. چې دغه خطونه زیاتره منسوب په خط د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یا حضرت علی کرم الله وجهه، امام حسن، امام حسین ته منسوب دي. دغه خطونه په قسم دي. نور کتابونه مختلف کتابونه دي چې موږ سره دلته په مختلفو ژبو باندې لیکل شوی دي. مثلا عربي کتابونه دي، په دری ژبه لیکل شوی دي، په پښتو لیکل شوی دي، مثلا اردو کتابونه دي، په ترکی دي، په مختلفو خطونو باندې لیکل، په مختلفو کاغذونو کې دا لیکل شوی دي. او نور کتابونه دي، مثلا موږ سره سي لنګا دي هنر دي میناتوري او زیبایی دي خط او له کاغذ نه ډیره مهمه نسخه دي.
دا معیار څنګه ده د اخیستو لپاره؟
یو تعداد کتابونه موږ ته خپل خلق راوړي د تحفه په شکل باندې موږ ته ادا کوي. یو تعداد کتابونه خلق د قیمت په بدل کې موږ ته راکوي. بیا موږ د خریداري یو کمیسون لرو. سه هغه غوري کتاب د ټول مشخصات د میناتوریانی د خط د کاغذ په نظر کې نیسی، پس هغه ورته یو معین قیمت تعین کوي. برته موږ دغه درخواست کې د هغه نفر چې د درخواست کې لیکلی وو په کې لیکو قیمت، برته موږ د کتاب یا د نسخه مالک ته ورکو. هغه که په دغه قیمت د موږ باندې موافقه درلودله، همغه کې وکی کوي او کنه وو خپل کتاب اخلي وړي.
پښتو کې لاسي نسخه د چا دی فرزن؟ یا مهم اثر شي
مثلا پټ خزانه ده، اصلي نسخه د رحمان بابا دیوان نه دي، د خوشحال خان خټک دي، عبدالقادر خټک دي، حمید مومند دي، حنان بارگزی دي او د مختلفو شاعرانو نور هم موږ سره دلته کتابونه موجود دي. یعنی د اسلام نه وروسته موږ دا کتابونه لرو. مخکې د اسلام نه موږ سره چی نسته ده.
ښاغلی عثمان، په دغو اثارو کې ستاسو ډیر جالب اثر کوم ده، کوم اثر مو ډیره د نندارچیانو توجه جلب کړې ده او ستاسو لپاره هم ډیر اهمیت لري، دا کوم اثر ده؟
مونږ خو داسې دا کو سې ټول به ارزښت دي، په داسې نایابه نسخې دي له هر نگاه نه. مثلا مونږ یو نسخې ته ډیر ارزښت ورکوو، هغه له نگاه د خط نه، تاریخي قدامت نه، میناتوري نه، منحصر په یو فرد پورې سې تړاو لري، دې ته ډیر ارزښت ورکوو. دا ډیر با ارزښت نسخې دي. مثلا هغه میناتوري ګانې سې سب دي، بیزا سېب دي، هغه ډیر نایابه میناتوری گانی دی سلسله مونږ سره موجود دی. د مولانا صاحب جامع کتابونه دي، مثنوی معنوی د سه بهترین نسخه مونږ دلته لرو، مثلا شاهنامه د فردوسی د سه مونږ لرو، او د سه نور کتابونه مونږ لرو سه خلکو ډیره توجه جلب کړی ده.
دلته هر څوک کولای سي دا وګوري، راسي استفاده ته نه وکړي که محدودیتونه سته.
دلته څو قسم خلک یا افراد راځي د دې د لیدو لپاره، یو محققین زیات راځي، د کابل د پونتون استادان راځي، د علوم اکاډمی نه کینرزی مونږ غو سره همکاری او غوی آزادانه راتلایسی، او مونږ یو نسخه دی په اختیار کې بدوس غوی تر استفاده وکي. مونږ ډیر کوشش کوو چې مونږ خپل دغه فرهنګي آثار حفظ کو. یو مشکل چې مونږ مثلا د روپ ملي آرشیف کې هغه دی، مونږ د زیاتره کتابونه د وخت په تیریدو سره په بعضی مختلفو امراض باندې گرفتار دي، چې
په یو څو میزونه او چوکۍ هم دلته کې دي. دا د کوم وخت
دلته مونږ سره غیر له تاریخي آثار او اسناد او په ویترینو کې ستاسو ویل دي، بعضی الماریګانې هي دي، میزونه هي دي، څو الماریګانې هم د امیر عبدالرحمن خان دی وختي، او یو میز یو څو الماریګانې د امیر حبیب الله خان دی وختي، د امیر امان الله خان دلته و الماری دلته کې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو مرکه واوریدله، او دا مهم واوریدل چې د آرشیف اسناد په څو برخو کې ساتل کیږي. آرشیف یو تخنیکی څانګه هم لري. دغه څانګه د مایکروفلم مدیریت دی. ښاغلی قدرت الله معصومی د دغه مدیریت مشر دی. له ده به واورو چې د مایکروفلم مدیریت ته کومې چارې ورلغاړې دي.
اگر خلاصه بویم که مایکروفلم عکس بر
که پلندو درته وایم، مایکروفلم د عکسونو زرابینی اخستنه ده. دا څنګه په کال 1955 کې رامنځته شوې ده. مونږ په پام کې لرو چې د آرشیف ټول آثار فلم کړو، ځکه که مونږ هر چاته د قلمي نسخې ورکو او هغه پاڼې واړوي راواړوي، د اثر عمر ورسره کمیږي. خو که چیرته د یو اثر فلم چمتو شي او څېړونکي له هغه څخه استفاده وکړي، اصلي اثر به خوندي وي. مونږ په تېرو کلونو کې د آرشیف ډېر آثار مایکروفلم کړي وو، خو تاسو پوهیږئ چې رطوبت په دغو شیانو تاثیر لري. هغه فلمونه اوس ډېری د استفادې وړ نه دي. په دا وروستو کې مو د خطي نسخو د مدیریت ډېر آثار سکن کړي، غواړو چې د هغو فلمونه واخلو.
ښاغلی خداداد اغر په ملي آرشیف کې د تاریخي اسنادو مدیر دی. له ده به واورو چې دغه مدیریت څومره تاریخي آثار او اسناد خوندي کړي دي.
در حدود اضافه از 150,000
350,000 ډیر آثار مو خوندي کړي دي. بیلابل آثار دي، فرزن فرامین دي، مکتوبونه دي، جریده دي، انځورونه، البومونه د افغانستان طبیعي او تاریخي منظرې دي، د ملي او سیاسي مشرانو عکسونه دي، بانک نوټونه دي، معاهده، قراردادونه، مختلف اسناد دي. دلته موږ د امیر شېر علي خان له وخت څخه را په دې خوا عکسونه لرو چې تور او سپین دي. موږ دلته ننداري ته د آثار کاپي هي اصلي لمون سره په مخزنونو کې دي.
آقای عابد حیدری نجرابی د مسلکی بورد مسئول ده. دا براته وایي چې مسلکی بورد په ملی آرشیف کې کوم کارونه کوي.
بورد مسلکی مرکز فعالیت‌های
مسلکی بورد د ملی آرشیف د علمی فعالیتونو مرکز دی. دغه بورد هغه خطي نسخې او نور تاریخي آثار چې آرشیف ته راوړل کیږي تشریح کوي او د ارزونې مسولیت لري. غړي یې ټول مسلکی کسان دي. دوی له څېړونکو سره چې د څېړنو په خاطر آرشیف ته راځي هم مرسته کوي، او د هغوی د اړتیا وړ آثار ورته چمتو کوي. ځینې آثار چې دوی لازم وګڼي هغه د مایکروفلم مدیریت ته د فلم اخیستنې لپاره سپاري. همدارس دوی د آرشیف آثار د نندارتونونو لپاره هم کوي، او د هغو اثرو لټه هم کوي چې له خلکو سره دي او تاریخي اهمیت لري.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو به اوریدل چې د آرشیف ځینې آثار په مرزون وخته شوي دي، او د اړوندو مدیریتونو د مسؤلینو په وینا که یې غم ونه شي دا ویرشته چې له منځه ولاړ شي. په همدې اړه به د ملي آرشیف د رئیس پوهنیار سخی منیر خبرې واورو چې دوی د دغو آثارو د ښې ساتنې په اړه څه کړي دي.
اوس مونگ زر نسخ خطی لرو چاغه شدیدن مریض دی او مونگ وزارت اطلاعات فرهنگ تا پیشنهاد کلیدی جر تر جر لده معزله سخه هو باسو اغام پا پام کلری ده این مسئولین سر خبر کلیدی که دغه نقیزه جر تر جر رفشی این پا شفایی توگه ازر شویدی یو حیات اولیگی ارشیف ملی تا دغه مسئله فرزند سیلال کیگی او پس لده مونگ تصمیم نوسی دغا نسخ چه ناروغ دی اغا پا دغا ارشیف که بیرتا لمدیس خانجات ورکو یا ده ترزول حمل پا چوکات که اغا بحر تولیگو یا وزنه مشکل ده ارشیف ملی پا دغا مسائل که دادی که مونگ تر اوسا یا مجهز او مدرن لابولاتوال نلرو زی مقدماتی خبر زمونگ ده لملای سکرتریت سید نبیل نومیگی اوس پا سرپرست ده افغانستان ده سفارت پا کویت کشه اغا سره مونگ تماس لرو امیدواریو چه یو دو میاش پس اغوی ده یو حیات عربی سخه ارشیف ملی تا رازی او زمونگ ده مقام وزارت سره خبری که مونگ سره خبری که و بالاخره ارشیف ملی ده یو مجهز او مدرن لابراتوار نصیب شید.
قدر من آوریدون که ده نن خبرونه هم دوم روه مختد آزادی رادیو د خبرونو پاړه په دوه پتو لیکونه راستولای سي په کابل کې مو پته ده آزادی رادیو پوسټ باکس 14 اویا په خوست او کندوز کې مشميري دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي هلته مشميره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت اوس
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
عزتمنو اوریدونکو سلام، ستاسو روغتیا او سوکالی زمون هیله ده. تر دې دمه مو د نورستان د وایګل درې ډېرې ځانګړتیاوې در وپیژندلې او ښاغلي انجینر عیسی وفا د ولسوالۍ له هر اړخه موږ ته معرفي کړه. خو د بیا رغونې د زده کړو او د هغو سختو کرنیزو چارو په اړه معلومات د نن ورځې په پروګرام کې له موږ سره شریکوي چې د کرنې سخت کارونه دلته ښځې ترسره کوي. دغه معلوماتو د اوریدو لپاره له موږ سره تم شئ. اوس به د نورستان په وایګل دره کې د خلکو د زده کړو په اړه وورو چې دا ولایت د هیواد یو له ډیرو لرې پرتو ولایتونو څخه ده او پخوا ورته د زده کړو په برخه کې زیاته پاملرنه نه وه شوې. خو په وایګل دره کې له پخوا کلونو راهیسې یو ښوونځی پرانستل شو چې تاریخي ځانګړنه لري او هغه زده کړې کسان چې له دغه ښوونځي څخه وتلي دي ډېرې لا ژوندي دي او اوس هم د خپل ملت لپاره کار کوي. په سیمه کې د دغه تاریخي ښوونځي په اړه زموږ میلمه انجینر وفا څرګندونې لري.
یوازنی دره ده چې دلته د نورستان د نورو منطقو په نسبت تعلیم پکې مخکې راځي او د دې وجه دا و چې کله 1340 کې یو کال په تاریخ د افغانستان کې چې د ساپی کال په نوم باندې په دغه درو کې د صافی قوم د حکومت په مقابل کې واقع شو او د نورستان خلک چې نوی د افغانستان په جغرافیا کې داخل شوی وو په هغه وخت کې ونه غوښتل چې د حکومت په مخالفت کې واقع شي او د صافو د قوم سره یا د صافو وروڼو د خواست ملاتړ وکړي. نو کله چې د صافو مخالفت حکومت سره مات شو نو وروسته اعلی حضرت ظاهر شاه منطقې ته راغی او بیا یې خپله وایګل ته پیاده سفر وکړ او د هغه د سفر نتیجه دا شوه چې دلته په خپله د وایګل په مرکزي کلي کې د یو ابتدایه مکتب بنیاد کېښودل. اول دا چې منطقه آرام شو به تر هغه د خلکو سره ولیدل او د خلکو خاصتونه چې ولې د حکومت سره خپه شوی دا غوی ته یو ډاډ ګیرنه و او هم په ځمن کې د عدد سفر او اول نورستان ته چې د په دیارلس او څلرشتم کال کې نورستان ته دا مکتب ډیر ښه نتیجه ور ابتدایي مکتب هغه وخت تر دریم صنف پورې اوله مرحله و دا غیر غټه لاسته راوړنه د هرات اوسنی والی ډاکټر یوسف احمد نورستانی مدیر عبدالله خان ډیر مخور منور سره محترم سمیع الله تازه سه پلس ګونو نظامی او ملکی افسران د دغه مکتب فارغین دي چې اوس په نورستان کې موجود دي خصوصا د ویګل په دره کې بګروال عبدالرحمت خان په جهاد کې مخور سره ملک محمد خان په جهاد کې مخور سره جان محمد خان ډګروال دین محمد خان قومندان همداسي عبدالقادر خان پیلوټ انجینر حضرت غلام انجینر نجیب الله مرحوم دغه ابتدایي مکتب محصول
د خغلی ایسا وفا په وینا د وخت پاچا او د ملت بابا محمد ظاهر شاه ویګل سمیته د تک په محل یو خوځه پرانست چې ډیر ښه او زکری کسان پکې وروزل شول او د هغو یو شمیر کسانو یادونه هم وکړه چې اوس په دولت کې دنده لري خو له دوی پرته د همدې خوځې داسې زکری کسان هم شته چې اوس محل په ویګل کې دي او د پوهنې په برخه کې فعالیت کوي حتی اوس په دې سیمه کې د نجونو لپاره یو خوځه هم جوړ شوی چې همدغه زده کړې کسان په خپل سیمه کې د هیواد د بچو په روزلو بوخت دي
همدا اوس په ویګل کې د همدغه تعلیم یافته کسانو په ابتکار دغه مکتب لیسې ته لوړ شوی دی او په څنګ کې ورسره د نجونو مکتب یا مدرسه هم موجوده چې تر اوسه تر نهم صنف پورې نجونې تحصیل ته رسیدلې دي او همدغه استادان چې ما یې مخکې نومونه واخیسته د ماغ ابتدایي مکتب محصول دی اوس همدغه د تدخل اولادونو په تعلیم مصرف دي او په ټول نورستان کې کوم چې په دغه منطقه کې د ډیر ښه نتیجه ورکړې ده چې اوسل ته په منطقه کې ماشومان ته تدریس کوي
څول سیز وړاندې چې د سیمې اوسیدونکو ته د زده کړې اسانتیاوې نوې برابر شوي خو له دغو امکاناتو څخه په برخمنه کېدو سره په ویګل دره کې خلکو زده کړو او علم ته مخه کړې ده په دې اړه د انجینر عیسا وفا معلومات واوري
صورت مو اکثره د نورستان خلک خو بیا د ویګل تعلیم یافته د خپل منطقې سره ډیر زیاته مینه لري او علاوه دې چې ما مخکې ویل چې تر ماسترۍ پورې دوی تعلیم لري په دې باوجود هم دوی په خپل منطقه کې په خپل کلی کې اوسیږي او دوی په ډیر شوق سره همدغه خپل زندگی ته ادامه ورکوي
ویل کېږي چې په نورستان او په ځنګړي ډول په ویګل کې خلک ډیر میلمه پال دي محمد عیسا وفا د ویګل سیمې د خلکو د میلمه پالنې او نورو ځانګړتیاو په حق لوي
په نورستان کې ویګل منطقه ډیر زیات خپل لري خلک ډیر زیات میلمه پال دي یعنی زه د تورې شم زه په دیار له سوا نه 50 کال کې زما د دغه درینه اول سفر چې هغه د جهاد دور او زه د دغه درینه کم دیش ته لاړم او کم دیش نه چترال د لری پاکستان ته نو ما دغه درکې یوش په ما پارنس کې کړی دا دوش په می پویګل کې چې زه دغه ډیر زیات خې خاطرې لرم سره دی چې هغه وخت ما چا سره بلدیت نه درلود خو دومره زمون قدر شوه دی چې هر کلی ته لاړو مونږ ته پسالال شوه دی بیا د رخصتۍ په وخت کې د لارې د پاره مونږ ته وقاو پنیر راکړ شوه دی چې دا زما د پر ډیر په دغه سیو منطقه کې چې ډیر زیات هغه وخت کې لاروي پیروان بل لار نه و نو حتی د شمال نه تر جنوب پورې په دغه لار باندې خلک تل او دلته خلکو په ډیره فراخ سینه باندې د خلکو استقبال کو او د مسافرو میلمه پالنه کوله سره دی چې خلک ډیر انانوی ژوند درلود په هغه وخت کې خو کوټی ډیر پاکې وي ترایو په یو پاک سپینه خاور باندې دوی کورونه کاګل شوی او ډیر یو خاص ډوډۍ په خوله محلي وي کلی ډوډۍ و چې د غنمو ډوډونه ډیر نه ری او سپینه او د دې سره وی یو پاک سپین پنیر چې نظافت ته ډیر زیات رعایت شوی او رعایت کیده او همدا سیب کله چې ملما بي دعوت کی نو ډیر زیات قدر کوي په ډیر مینه عزت کوي او هر څه چې پوس کې لري هغه مخې ته دی چې دا صفاتونه د نورستان په نورو منطقو کې په دغه اندازې چې پویګل کړي نورو کې په دې سره نه دی
انجینر وفا چې زیات وخت په نورستان کې پاتې شوی د دغه ولایت ډیر سیمې لیدلې دي او دلته یې کار هم کړی دی نوموړی په وایګل سیمه کې د کلونو په خوا خپل یو خطر تاسو یادوي.
یو د ساورته ما یو واقعیا ورته ما چې مالی دل اوس می هم دغه داغ فضله باندې دی. هغه دا چې وخت مونږه د مدیرا په نوم واسي سرکار کې وو هغه مرکز د ارنس په خپل کې چې ګل نشا ورته وای د غزې کې مرکز زالته تله مو بیرته غزې نه پیاده را واپس ومه. نو په لار کې د سین اخوا ته دوه زنانه وو کشت کوو چې دلته ورته کیره و یو دوه خخې لرګې دی چې په لرګي په دوه خاخونو کې رسۍ بسته کوي او یو کس د لرګي موټه نیسي او بلې کش کوي د ځمکه په هغې باندې کشت عمله کوي. د منی ورځې یو ډېر تیز لمر و. د سړک دې خوا نه ما کتلي چې دوه زنانه چې ډېر زیات هغه منطقه ښکلا هم لري او د یو خوا تیز لمر او د بل خوا د خاوره چې دوی پکې کشت کوي او د دې زنانه علاوه د دې نه ماشوم شاته تړلی و چې ماشوم اوده و او سر یې د دې څادر نه بهر ځوړند و. ما د دې خوا نه چې کتلې د دې ماشوم په مخ هم د خاورو ګردونه پراته و، د دې مور په مخ هم، خو دې ګرمۍ د دوی په دې مخ باندې د خولو داسې لختي جوړ کړې و. یاره چې دې یو سات ورته کېناستم او افسوس مې دا وکړ چې کاشکې یا یو نغه وی چې ما د دې رسم ایستلی شوی او یا راسره داسې کمره وی چې ما دا عکس اخیستی وی د نورو خلکو دپاره، تجربې دپاره چې زمونږ ژوند دغسې حالت کې دی تر اوسه پورې. او زه د هغه زنانه و هغه همت ته چې دوی په دغسې حالت کې خپل ژوند ته ادامه ورکوله او د دوی احساس ته خستګي نه کوو، نه احساس ته مایوسي کوو، او په شوق باندې دوی لګیا وي خپل کار یې کوو او خپل ماشوم یې هم په دغسې شکل باندې په ځان پورې تړلې په کار لګیا وي. چې دا یو صحنه ده چې هغه وخت کې زما سترو کې اوښکې راوستې او اوسه پورې چې زه کله یاده کړم نو زما بی اختیار سترو کې اوښکې راځي او راته غږ ودرېږي چې کاشکې موږ وتوانېږو دا خپلې خویندې دغسې یو حالت ته نجات ورکړو او دغه قوم ته دا پیغام لرمه ورته وایم چې موږ باید همت وکړو د خپل وطن د دغسې یو حالت نه راووسو. دا خپلې خویندې لورګانې نور بس دی د دغسې مزرعې او د دغسې شاقه کارونه یو انساني کار ته راوبولو. بل شی چې تاسو وایم هلته نجونې سبق وي او په ډېر شوق او ډېر زیات ښه استعداد لري، یعنې دوی سره کار وشي ته باور وکړه چې داسې استعدادونه دي چې زه فکر کوم د افغانستان په ډېرو نقطو کې داسې استعدادونه نه وي، خو متاسفانه چې زمینه ورته نه ده مساعده او چې فقط د مکتب آواز وشي د هلکانو نجونې ډېر په شوق باندې مکتب ته ځي.
زمون ته پروګرام ملما انجینر وفا په دې ډیر زوري کې چې په وایګل کې مېرمنې په داسې حالت کې لیدلې وي چې ماشومان نه پملا تړلې وو او په سخته ګرمۍ کې کرکې لکوله او د نورستان په نورو سیمو کې هم ښځې د کرنې چارې په ورته توګه ترسره کوي. ښاغلی وفا د ښځو د ستونزې ته په پام کې نیولو سره ډیر خوشینه ده او وایي
ټول نورستان کې یعنی تر اوسه هم 99% د زراعت بوج په ښځو دی، ځکه چې دا منطقه ډېره سخته ده. یوازې مالداري او زراعت باندې خلکو ژوند دی، نو نارینه اکثرا په مالداري کې د کلو نه بهر په بانډو کې د مال سره مصروف دي. نو ناچارن زنانه په کارونده کې د غلې دانې دپاره په کارونده کې مصروف ده او اوس هم لګیا ده مغسې په لاس باندې کشت کوي، ځکه چې غرنۍ منطقه ده، ځمکې دومره هموارې نه دي چې هغې باندې قلبه کار وکړي. د اوبو فر کانالونه دومره واړه دي چې هغه هم تر د ښځو په لاسونو جوړ شوي دي. البته د نر ابتدایي وسایل ورسره همکاري شته، داسې نه چې نران بېسره دې کې توجه نه لري. نران بېچارهګان په د خپلې وسې د خپل همت سره سره په شرایط یا جغرافیه د منطقې ډېره سخته ده. خلک د نورستان بې همته نه دي چې د ښځو کار کوي، د بې همته نه ده، خو د شرایطو او د دغه محیط د سختوالي نتیجه ده چې زموږ خلک نر او ښځې په سخت کار کې راګیر دي.
سربیره په دې چې د ښځو کار کول د یوې کورنۍ د اقتصاد په لوړولو کې لوی رول لري او له نارینه سره اوږه ورکول نن ورځ په ټوله نړۍ کې تر سترګو کیږي چې دا کار خپله ښځې په پښو دروي. خو نوموړی په دې خوښینه ده چې د نورستان ښځې په ډیرو ابتدایي امکاناتو د کرنې تر ټولو سختې چارې ترسره کوي. سربیره په دې چې د وایګل درې اوسیدونکي لکه د نورستان ولایت د نورو خوریکوخو اوسیدونکو په څیر ښه ژوند ته د رسیدو لپاره هڅې او هاند کوي، د ښاغلي وفا په وینا چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د بیا رغونې ځینې کارونه هم شوي دي. نوموړی په داسې حال کې چې له دولت څخه نور ډېرې غوښتنې هم لري، په خپل ولایت کې د بیا رغونې د چارو د پرمختګ په هکله وایي.
فعلا خو نورستان کې یو تحول راغلی دی، د هغې نه وروسته چې سړکونه نورستان بعض ولسوالیو سره وصل شوي دي، مکتبونه تاسیس شوي دي، ورو ورو د خلکو د ځوانانو شوق د تعلیم سره پیدا شوی دی، کم کم تجارت سره، او یو حرکت په نورستان کې انشاءالله راغلی دی. امید دی چې دا په آینده کې ښه شي، قوي شي، تعلیم ته زیاته مخه وشي. ولې اوس هم اکثره د ژوند زیات تمرکز په مالداري باندې او په لږ کم زراعت باندې دی.
زما سیمه زما مینه پروګرام ترنو مینوالو د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې ښه ډېره موده تم شو. اوس نو د دې ولسوالۍ سره مخه ښه کوو او تر بلې اونۍ چې په یوه بله سیمه کې سره وګورو. تاسې په لوی خدای سپارم. د الله په امان.